درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر ولسو ته رسیدلی. په قربانیانو کې د یبې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ سا ورکړه. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د سروم د تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1550 کورونه جزئی داول تخریب شوی دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامل د شاوخوا 2400 د لمنځ تلو خبرونه هم خبره شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایران مظاهره چان ووبښتي دوی به ژغورنی ته ورودانګي. ترامپ په خپل ټروت سوشل پانه کې نن په دې اړه یو بیان ورکړی دی. هغه لیکلی چې ایران سولیز لاریونوال ووبښتي چې دا رسم د متحده ایالاتونو به د هغوی ژغورنې ته وروتانګي. د هغه په خبره امریکا د اقدام لپاره چمتو ده. د ترامپ دغه بیان د ایران د جګپورو چارواکو کلک عکس العملونه پارولی دي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا سلاکار علی لاریجانی په اکسپانه کې د یو بیان لاري په سیمه کې امریکایي سرتیری وګواښل. د ایران د رهبر علی خامنه ای سیاسي سلاکار علی شمخانی هم ګواښ کړی چې ایران بعد دغه هیواد په چارو کې لاس وهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به ورلند کړي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو د افغانستان څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دی. یو به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی ومومي. او په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهه غورو لوبغاړو کې درې د افغانستان دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون د 2015 کال پر مهال د نړۍ د غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی دی. عظمت الله عمرزی په آل راونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې دریم مقام خپل کړی دی. راشد خان همداراز په شلو ورځو سیالیو کې د بالرانو دریم مقام ساتلی دی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی.
اوسم ګاډي څه اپا ولاړ دی او اجازه نشته ورته چې د پای اجازه ورکړي. د مرکز نه اجازه نه ورته کیږي.
د طالبانو حکومت وای ترسو چې کلک سمانت نیوی ورشل شوی چې بیا به پاکستان لاري نه بندوي. له دغه هیواد سره خپل لاري نه پرانیزي. په پاکستان کې شاوخوا 2000 افغان کډوال نیول شوی دي. ورسته یو ورشتونو او سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته تاوانونه اړولې دي. په دې موضوع یو مفصل راپور هم لرو چې ولې سیلونه ډیر پیشي شي.
بارانونه چې یو ستاسو راکټین بدلین په د خاصیر باندې د بارانونو د سیمه موسم وګسي ډیر شدید سیلابونه راځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی. د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړې او ویلي چې له کابل ورته د اوشتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په وینا په دې کاروان کې د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی نه لارې شامل دي چې په بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو درملو بار دي. د پاکستان د بانونو چارو وزارت ویلي چې دوی د موټرو ته د تیرو دوی اجازه ورکړي. په تورخم کې د ملګرو ملتو چینې سیمه ایس کارکونکو ازادي رادیو ته وویل اوسنۍ حالاتو کې بیرته ستنیدونکو ته د دې مرستو جدي اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې.
چهار روز می شود که در حاجی کم بسر می برند. اونا لیتر امریکا را داشتند.
ده پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کردوال دهی چه افغانستان تا دخبل ترور ده کورانه ده دی بورد که دو پراندیخ من دهی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي راپور خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په 2 مې ازادي راډیو ته وویل ترور یا خلای لخپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوي او حاجی کم تلیک ډول سوي دي.
خاله
مې لخپل دوه زامنو او یو لور سره نیول شوی. فلن وضعیت په حاجی کم کې ډیر خراب دی. پویره کې او ډیپو سره مخ دي. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک خر او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده. خو مریم چې یو بې سرپرسته میرمن ده او له خپلو دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادعا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوي او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دو بار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن. برام
سه تا زلی ونیول شوم. یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشې کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلدارې مې ورکړې خوشې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کم څخه افغانستان ته ریپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یوې وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ریپورت شوی وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتي مشکلات اول د پاکستان باندې مشه چاپ راغستو دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تاته مې وکړم چون تر لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیس موږ ووایو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړو نو هغه ټول به موږ پرهیزه کړي. یعنې دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعیان نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې چې پر ریلیف پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې د ډسمبر له 21 تر 23 پورې د نیول شویو او بندیانو شویو دغو افغان کډوالو 50% اے سی سی کارت لرونکي او بے اسناد کډوال وو. د سازمان لیکلي چې د دغو نیول شویو کډوالو پاتې شمیر د پی او آر کارت لرونکي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې دا شمیرې د تیرې اونۍ په پرتله 3.5% کمښت ښیي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر د 2015 کال په 26 راپور ورکړ چې یوازې د ډسمبر له 14 تر 16 پورې په یوه اونۍ کې نږدې 4500 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې له جغرافیایي پلوه د دې نیول او بندیانو شویو کسانو ډیری برخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوي چې د ټولو قضیو 40% جوړوي. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سند او پنجاب په ترتیب هغه نورې سیمې دي چې د آی او ایم په ټکو د نیونې پکې شوي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو او له حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا او د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته په دې هیواد کې میشتو افغانانو باندې فشار ډیر کړی دی. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په 2 پړاوونو کې له دغه هیواده پیلوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیونو څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پخواني کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې او ټینګار کوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له امله بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول غندلي او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې دا ډول ایستل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ته زیان رسوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خلاصو دی رادیو اوري. د چین په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالۍ نن جمعه د یو افغان ټیم په ګډون پیل شوې ده. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل حساس په دې سیالۍ کې برخه لري. ښاغلی حساس، همدا شېبه د مسابقو لزای له ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې وصل دی. حساس، که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ستاسو ټیم نن په دې سیالۍ کې ګډون وکړ، نتیجه یې هم معلومه شوه که نه؟
سلامونه ونیکی هیله سروان صاحب تاسو ته او ستاسو درنو او خاغلو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه لما بات لره. بله، او سروان صاحب محترم، مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ، هغه د باکتریا په وژلو کې چې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو. او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشین چې داغه مو وړاندې کړ، چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله. او بل اخره موږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته دې مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سالون سب دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې، تر پرزو پورې، هر څه موږ هلته افغانستان کې جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کار موږ په خپله کړی دي. بزنس دي نه چې کومه کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلورلس ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواری په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و، چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو، کوم کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو، دلته د دوی یو بله نړیواله کمپنۍ هغې مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیوالو سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کیدای شي برگزار شي، نو هغې ته مونږ کاندید کړو، هغې ته مونږ ته دعوت راکړه، هغې ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغوی د غزمون کارونه د کوم یو وی لایټ چې و د دې ډېره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ چې مونږ دلته جوړ کړی دی، دا مکمل په اے آی او مشین لرننګ سره سنبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژۍ سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپله کار کوي، لکه کوم ځای کې اوس فار مثال که عملیات وشي، نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خانه ته نه وځي، په 15 منټو یا 16 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډېره ستاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکارۍ هم ژمنې وکړې. او د نانجینګ یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپله چې پی ایچ ډی ده په روباتونو کې، هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راکه او راتوی لیکه شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري
یو. ډیر مننه کور ودان د افغان روباتیک ټیم غړی عبدالجلیل حساس و چې په چین کې د آسیایي مسابقو په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو یې کورونه ویجاړ کړي دي. دوی وایي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 11 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالي اوسېدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سال تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د فراه ولایت اوسېدونکی شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه اوبو نیولې دي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومته غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو دریو ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو دریو ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسېدونکي وخت نا وخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو بندېدو یو شمېر خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې په ګډون ځینې لارې چې په تېرو څو ورځو کې د واورې او باران له امله بندې شوې وې، د پنجشنبې په ورځ د ترافیکو پر مخ بېرته پرانیستل شوي او د ځینو سړکونو پاکول لا هم روان دي. د پیښو او چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په داسې حالاتو کې حکومت او موټر چلوونکي باید د خلکو د ژوند ژغورلو او د دوی ستونزو ته د ژر تر ژره رسېدو لپاره تدابیر غوره کړي.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د بغډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شر برباری بود، هوا به شدت سرد بود او متره که ما بوده امکانات درست نداشت.
برکی واورا وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چونم باندې نه پوهیږم تقریبا 4 ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید په بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر 4 ساعتونه څو فلنکوشونه په لار کې بند پاتې وو چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک لستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک لستونزو سره مخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
د دوشنبه شپې راهیسې د شدید واورې ورېدو له امله د ترافیک پر مخ خطر شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د دینري ډول بار وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزني، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې ټول مهم نښلوونکي مسیرونه بېرته پرانستل شوي دي.
شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بېرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لویه لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزني ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والي دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولای سي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
مسؤلیت دا ده چې اول خود هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي. بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، چې ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش تیمونه ولري.
له خبرونو ور اخوا،
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دې مفصل راپور کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
نمبر 3
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسته کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو په اړه وایي:
بارانونه هم څو قسمه دي، او نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي، او یا بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي عبیدالله وایي:
بارانونه چې اوس دا اکسین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سبه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مزکی دا زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا تعریزه وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. جوالونه چیرته منزور کړه؟ د جوال راتوالي هم ځوانان په کار رااله. ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمېر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتی که دی پکری ده غیرو جنبریر چورتا و یا انتقال دی خواهر لیو زنه بلزتا که چورتا ونه ی دی ونه بیخنه ی اغا طول اغا کنطوله ی.
ده ملگوری ملتو ده یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو راهیزی پا افغانستان که ده سیلونو ده تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پو جمی که زیاد وی تلفاتی پو اولی که زیادی شی. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وایي
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه هم وچ وي، ممکن یوه ورځ پکې سیل اوبه کیشي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی صدیق د خوندی ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نور هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جماعتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جماعتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولی چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورښت زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه ده چې موږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دے چھے مونگا تاس ہوئیو چھے اوخیار اسے بیدار اسے دا کی دیشے چھے سیلاب راشی کا سیلاب راوت راغلا نتاسو باید وہ پوہیے گے چھے چھے تلال شے مسجد تا جماعت تا اکیلی مدرسے تا اکیلی مکتب تا خونزے تا چھے نو دا مہم معلومات دے چھے باید خلق سراوی.
پا افغانستان کے لجم وروس تا دا وارو لویلی کی دو سرا دا سیلونو خطر زیادی شے، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.